سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه فرشته صحاک ته خبری خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې ده. ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تطبیق واک ورکوي. یونما په یوه خبر پاڼه کې چې د یک شنبې یې خپره کړې ده، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشرې روزوا او تنبایو له قوله ویلي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زور اونکه لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او کله ناکله سرګندونو سرغړونو د لیس پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. نوموړي همدارز ویلي دا د افغانو ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسغملو وړ محدودیتونه پراخوي، ان له کوره بهر د ښځو غږ پر ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼي. طالبانو په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته له دې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوي، یو شمیر رسنیو د راډیوګانو او همداراس آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړي، څو هغه نجونې چې له خوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام ورکړي. په خوست کې څو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې رسنیو ته ویلي چې نور لشپګم ټولګي پورته د زده کړو آنلاین او راډیوي خبرونه ودروي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لومړی لش پګم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته لتلو منع کړې. وروسته یې امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د پوهنتونونو دروازې هم بندې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دې ډلې مخالفان د نجونو زده کړې د فرض درجې ته لوړوي او د زده کړو مخنیوی یې لویه بې عدالتي بولي. ندا محمد ندیم وویل چې د طالبانو مخالفان د ښځو د ورځې په مناسبت د ښځو د تعلیم له موضوع څخه شر جوړوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نن یکشنبې د خپل وزارت د حساب ورکول په پروګرام کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل څوک چې مذهبي صلاحیت نه لري باید له ځانه مفتي جوړ نه کړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دا هم ویل چې موږ ثابته کړې چې په هر برخه کې زموږ پرې اکړې له اسلام او شریعت سره سمې دي. د زیاته کړې چې د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې د ډېر ډلې دریز او پروګرام هم د اسلام له اصولو او د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې نه دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه. وی ویل چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوي چې طالبان پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخلي. میکل پرون شنبې په یو بیان کې ویل چې دوی هغه میلیونونه ښځې او نجونې نشي هیرولی چې د طالبانو لخوا ځورول کېږي. د همداراز وویل چې بایډن نوم راستیالی افغانانو ته شا واړوله او د چارې طالبان وه سوال چې د افغان جنو او خزو د لسیسو بریاوي لمایزه یوسی. ل بل خو د هالیوډ د سینما ناموته ستوري انجلینا جولی د طالبانو نوې قانون زپونکي او شرمونکي وباله. هغه پر خپل انستګرام کې لیکلي هغه حکومت چې د خزو مخ سترګي غاګ او قدرت جرم غني به همته او زپونکي دی. د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په دیال لسمه ماده کې ویل شوی چې د خزو غاګ باید وانو ریتل شي او مخونه او ټول بدن یې پټوي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلو لس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کډوال به خپل خوخه او په زوره د تورخم سپین بولدک وریخم پله او سلام کلا اسلام کلا له لارو افغانستان ته داخل شوی دي. ایران او پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لپاره اقدامات زیات کړي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په وینا د تیر کال له نومبر څخه چې پاکستان د بی اسنادو کډوالو د ایستلو اعلان کړی تر اوسه پورې 600,000 ډیر افغانان کډوال یوازې له پاکستان څخه ایستل شوی دي. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خوولای دی. د اسرائیل پوز ویلی وروسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل، د هوایی حمله وکړي. ل بل خو د لبنان حزب الله ډلې ادا کړي چې د خپل یو وژل شوی جک پوري قومندان فواد شوګر د غچ نیت یې د اسرائیل پر لور رسولګونه توغندي وشته رسلی دی. ده حزب الله دغه قومندان تیر میاشت ووجل شو. پر لبنان تازه حمله داسې وخت کیږي چې مصر د غزې د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو د بل پړاو کوربه دی. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ لس میاشتې مخ کې پیل شوی. د امریکا متحده ایالاتونه اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په شکل پیژني. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې دغه هیواد په لویدیز کې یو څو تنه د چړې په وارونو وژلې وو. د چارواکو په وینا دغه کس شپږ ویشت کلن او د سوریه وګړی دی. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې د دوسلدورف پولیسو او فدرال څارنوالانو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې مشکوک کس ځان تسلیم کړی او پر خپل جرم اعتراف کړی. دا خبرونه لا ازادي رادیو ناوري ازادي رادیو ستلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې درته دا راپورونه لرو چې په افغانستان کې د یونما دفتر د طالبان حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی او د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان وایي له ډېرې مجبورۍ ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په خاور تر راغلی یم د خپل ناروغي رواج نه نو چې افغانستان کې سم اساسي تداوی نه و دلته راغلو خپل د تداوی لپاره.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو د شپږیزې سګنۍ لیګ ښار زبی وای ځوانانو ته پکې ډیر د لوبېدو چانس ورکړل شوی.
سکال شپږیزې کرکټ لیګ کې ستوري لوبغاړي لزوان لوبغاړو سره ولوبېدل او همدا و چې ځینې ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیست په سر کې راغلل.
وړاندې په خبرونه کې افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ د خبري ټولګې د راپورونو بلخ ته خراغلس. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه خبرګون ښودلی. ویلې دي چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخ عمل وړ محدودیتونه لا پراخوي. دې قانون ته یو شمېر نور کورني او بهرني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دې نوي قانون ته د پراخو کورني او بهرني خبرګونونو سره سره دوی پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی تاسو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي قانون ته خبرګون سره ویلي. دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي. یونما نن په یوه اعلامیه کې د دغه دفتر د مشري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي روز او تونبایوا په حواله لیکلي دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف یې کړي. نوموړي زیاته کړه دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو باندې د نسخه ملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې هم له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ویلي د ولسمشر بایدن او د هغه مرستیالي حریس لخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته په ټوکوی د طالبانو ترهګریز رژیم په ښځو باندې خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او ان په مزایونو کې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګوه. یادې کمیټې د اګست په 24مه نیټه د دې کمیټې د مشر مایکل مکال په حواله لیکلي موږ نشو کولای هغه میلیونونه میرمنې او نجونې هیرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړیږي. د دغه کمیټې په خبره نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو په برخه کې ټینګه ودرېږي. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف پنجرې امید د افغانستان د میرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان میرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. خو د دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د اګست په 24مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو حنفی فقیر اخیستل شوی او په بشپړه توګه ملي کیږي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیه کړی، د لسمه ماده کې د ښځو پر غاګ او مخلوڅولو بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه راز د ښځې غاګ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې او رد بلل شوی دی. د طالبانو حکومت د قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړې دي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
ما ته ډیر د اندېښنې وړ دی چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بیکاره شي. زما په شان ښایي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بیکاره کېږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولی ساده ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي. نوموړی زیاته کړه
و احتمال زیاد این طرز العمل
په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې احتمال لري چې د افغان خزینه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل سي او خزینه خبریالان د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف سي.
افغانستان حذف شول.
د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د افغان نجونو او میرمنو پر وړاندې د زده کړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې نړیواله ټولنه او افغان میرمنې د دوی د حقونو نقص بولي. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
راپور مو واورید. وس هم د تلیفون په لیکه کې را سره فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او په ترکیه کې میشت د مسلمانانو عالمانو ټولنې غړی را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست ک په سر کې را تدوي چې تاسو اتمن دغه قانون لوستای دی. په دغه قانون کې ډیر مهم ټکی یا چوي دی چې بیا د خلکو ترمنځ په خصوص د میرمنو ترمنځ بیا هم ډیره ویره و اندېښنه زیاته کړې ده. تاسو د قانون څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې راځم چې ودو وایم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دې معنی چې په اسلامي ټولنه کې فضایل او تخکرون د خلکو را بلل او د بدو کارونه منع کول دا یو اصل دی. هغه ټولنه اسلامي ټولنه کې باید موجود وي او دا چې په افغانستان کې د سپرست حکومت له خوا وزارت جوړ شو د تدین عمل اندې مخ بغیر قانون کار کول او ستې دغه او دې سرغړونې د ځینې محتسبینو نه کېدله او دا مثبت ګام دی چې د دې لپاره قانون جوړ شو او دا خو مثبت ګام دی. اما هغه بودای پر چې ماده قانون وستلې دي متاسفانه پر قانون کې ګنچ مې یعنی د مثبت شیانو سره سره متاسفانه ډېر ځینې شرعي تیروتنې پکې شته، ځینې علمي تیروتنې پکې شته او په ټوله کې دا قانون کې اصلاح نشي په همدغه شکل چې اوس دا تشکیل شوی دی تطبیق شي. زه ګومان کوم چې د دې د مثبتو نتایجونه منفي نتایج به ډېرې.
وزین صاحب، طالبان همیش یو قانون یا یو امر چې کوي، قانون چې وزکې دوی وای چې دای دې د پاره کوي، لکه دغه ورستۍ قانون چې دوی وزکړې دوی وای چې دا به د فتنې د مخنیوي لپاره، یعنی یو دلیل ورته دا وای چې دا د فتنې مخنیوي. آیا اسلامي لحاظ نه علمي کتا صورت دا وای چې فتنه څنګه ده او دا قانون به څنګه دی د فتنې د مخنیوي لپاره وي؟ تاسو کدا واضح کړئ
فتنه د څه راغلي چې فتنه باندې د جګړې وای دا د خزه مخ چې د جهود اسلامي امت دی جمهور دی اکثر بشپړ اکثریت فقها او په نظر کې او د حنفي فقه کې یعنی د متقدمینو کې د ابو حنیفه او د غوی د شاګردانو په فقه کې د خزه مخ او لاسونه تر مروند پورې او په خیده اورات نه دی، حجاب کې داخل نه دی، یعنی ستر نه دی. او په دغه قانون کې د دې غوی په خلاف دا د خزه مخ د فتنه دی وجنه دغه پروتول ضروري ګڼل شوی دی. نو دا فتنه خبره دلته راغلی فتنه ما نه ده مثلا چې کله چې یو ډېر خلک خزای مثلا د خلکو توجه جلبي ډېر غلیظ آرایشي کړي مثلا آرایش سره سنگار سره چې د خلکو د نامحرم نارینه توجه جلبي یعنی دا په دې حالت کې خدا متاسفانه دا استثنایی حالت چې ډېر کمی مثلا دا استثناء د قانون جوړ قاعده او قانون جوړ کړی دي. دا فتنه خبره دلته رامنځته شوې دي، یعنی اصل دا په اسلامي شریعت کې جمهور فقها او د جمهور د اکثر فقها او د امام حنیفه په شمول چې دغه رائے ده چې د خزه مخ د خځې مخ او د هغه لاسونه تر مړوند پورې یعنی کاف لاس او په خدا هغه نه ده دا 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 عورت نه دی او څنګه چې په نوموس کې عورت نه دی بیرون کوم چې ګرځي نو هماره خلکو سره ګوري بیرون موږ دوی نور به حجاب کوي او دا په داخله هم په دغه قانون کې د دې د دې د دې د خځو د مخ د پټولو د لازم ګرځولو د دلیل لپاره دوی د کلمې فتنه کارولې دي چې دا د فتنه چې فتنه ده او د فتنه رامنځته کیږي د دې لپاره د خځې باید خپل مخ پټ کړي
ډیره مننه وزین صاحب کدار ته په دې اخره کې نن هم یونما دفتر د ملګرو ملتونو د یونما دفتر هغوی یو اعلان خبره کړی هم دا ډیر زیات نړیوال او کورنی او بهرنی خبرګونونه په دې اړه شوې دي نو دا په افغانستان په اوسنی وضعیت باندې څومره تاثیر وکړي
ګوره ته باندې خو د قانون خو قانون خدا یعنی یو ناقص قانون د نشته د نه قانون به تر هغه ودا دا خبره ده لکه دا قانون اصلاح وړي چې دا قانون نه غوښته تطبیق شي دا په افغانستان کې ګڼ شمېر ټولنیز اجتماعي سیاسي مشکلات رامنځته کوي د افغانستان بهرنانو خبره په خپل ځای او دا کې دي چې د غوښ سره رابطه نور مغه کې خلک نه بهرنان لپاره دا مهم نه دي چې د افغانان ټوخله کې جواب غونډي کنه غونډي غوښ ته مهم نه ده لکه موږ ته دا په داخلي حالت مشکلات رامنځته کوي البته او اسلامي سره سفارت حکومت دا په کار ده چې په معقول شریانو چې هغه مداخله نه وي چې هغه د مخ کې د افغانستان د خلکو حقوق نه هغه ومني اما د بهر نه کوم دیکتاتوري او امیر راضی او د بهرانيانو په خوخه کوم نشو کولای چې خپل داخلي مسائل هغه کوی نه اصل مشکل د داخلي ده که هم د اتخاذ د مکتبونو په اړه مشکل داخلي ده چې هغه مکتب د بهر پرانستل شي دی او د نجونو پر مخ دا مخ یلی چې د خارجانو غوښتنې د افغانستان د خلکو غوښتنې د موږ خپل ازادي ساتو او د مشروع شیان چې هغه د ټولو نړیوالو مسلمانانو هغه غوښتنې د معقول غوښتنې خوشحال نه لري چې هغه مخ په دې لري چې هغه مخ د مقید افغانستان د خلکو غوښتنې ده
وزین صاحب ک تاسو خبرونه کینن اوریدلې وی نن د طالبانو د حکومت په خوست ولایت کې یو اعلامیه خبره کړې ده چې د هغه انلاین کورسونه یا هغه خبرونه د زده کړو لپاره چې د رادیو د لارې یا تلویزیون د لارې خبريږي دوی په هغه بندیز لګولای دی اغه هم بند کړی دی نو دا شان بد طالبانو دا تګلار نور څومره کړکیچنه کې او د خلکو په مینس کې بد اندېخنه نور څومره زیات کی
بابا سره دا خبره یعنی دا 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 شان دی اندېخنه په کار دی او دا په کار چې دی د انجنونو پر مخ د مکتبونو دی خلاص شي کورسونه په پیښو دل شي خلک درس وایي دا هیڅ شرعي دلیل نشته چې انجنونو دی درس نه وایي دا مشکلات ته یې په داخل کې دی حکومت د خلکو ترمنځ واټن او فساد مسافه زیاته یې خلکو ناراضي ډیریږي خارج بهرانيانو سره د حکومت رابط هغه کیږي چې سرپرست حکومت تفقات ده چې د دې شیانو د مخنیوي لپاره هر څه موقع د قانون حکومت ته مخ کې او د قانون حاکمیت رامنځته شي اساسي قانون چې هر شی د خلکو د خزو نارینه او اساسي حقوقو تعریفي اساسي قانون تدوین شي او هغه د قانون حکومت د قانون په چوکاټ کې د حکومت خپل کړه تر سره کې تاسو د مشکلات پیدا نشي
ډیره مننه
حکومت د مشکلاتو حل
مننه وزین صاحب پلانډو ټکو کې په ورستۍ برخه کې کډار ته وایي چې د دوه عمر محدودیتونو په وځ کولو چې دوی د مذهب په نوم دوی وځ کوي د مذهبي لارې یا اسلامي لارې نه مونږه خمنزګلار منزلار او یا هم یو مناسب لار څه ده چې تاسو یې پیشنهاتوي
ورې مونږه دا چې مونږ د قانون حکومت رامنځته کوو یعنی قانون ټول د لپاره مرجع هغه قانون چې د اسلام په چوکاټ کې چې قانون سره مخالف نه وي اسلام د ژوند سیستم او نظام دی په اسلام کې نه ته افراط شته نه تفرید هر شی په مشخص واضح لکه هغه موجود دی کوم د اسلام په چوکاټ کې قانون رامنځته کوو د قانون حکومت خو ته لا شو زګمان کوم چې ټول مشکلات تل کې کله چې قانون نه په ملک دا د ذوق او سلیقې حکومت یا د فرمان حکومت یا د سیمه مشکلات دوام کوي
ډیر زیات مننه د خبرونه ته راغلی او له معلوماتو نم ډیر زیات مننه فضل ادی وزین د علمانو د ټولنې غړی را سره په خبرونه کې وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه مشته را سره اوسي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
یو شمیر افغانان وای ل ډیر مجبورې گاونډیو او نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره زی دوی دا کوي چې د افغانستان په روغتیاي سیستم کې بیلابیل ستونزې موجود دي چې لامل یې د مرز د تشخیص او درملنې په چارو کې بې باور شوې دي په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو ووري
سمه دا کیږي چې به خبر تر راغلم د خپل ناروغي رواج نه نو چې افغانستان کې سم اساسي تدابیر نه و دلته راغلم خپل تدابیر لپاره چې اساسي تداوی وکړو او دوا واخلو نو موږ خپل تکلیف راپښی.
د بلخ ولایت اوسیدونکو احسان الله او چې اوس د درملنې لپاره پاکستان کې دی، یو شمیر افغانان وایي د افغانستان پر روغتیایي سیستم کې د ګڼو سنځو لکبل نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره تک تاړ کیږي. د کابل خار اوسیدونکو محمد موسی بیا خپل مور د درملنې لپاره پاکستان ته بیولې و. نو موري په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د سنځو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دواګانې شرکتو ول راوړي تجاران ټول بے کیفیت دواګانې راوړي ګټه خیوزل نه کوي تاون رسوي خلکو ته، هغه مریض د هټ تورې سي چې پر ځای د چکم شته ګټه ورسي تاون ورته رسوي نو اخر مجبور شي چې نور هیوادونو ته علاج لپاره بوزي.
د کابل خار بل وسیدونکو نور الدین وایي سمو د وړاندې د لور په ناس ناڅاپي درد شو، د دولتي روغتون سربیره یو شخصي کلینیک ته یوړه. په خبرې له معاینات وروسته ورته وویل شول چې ستونزه یې جدي نه ده او له ورکړل شوي دوا سره به ښه شي. نوموړی زیاتوي د دوه ورځې په تیرېدو یې د لور د ګیډې درد نور هم زیات شو او دا ځلې په کابل کې یو بل شخصي کلینیک ته چې بهرني ډاکټرانو پکې کار کاوه یوړه. نوموړی دا کوي چې ډاکټرانو سملاسي د عملیاتو ورته وویل
هلته بیا په ډاکټران لښو نو پیګم پاکستانی ډاکټرانو فکر کوم غور ورسې معاینات وکړه چې دا اپنډکس ده، اپنډکس هم داسې اپنډکس اپنډکس شکېدلی وي زه تې زر د عملیات امر ورکې څومره زر کېږي د عملیات بیا منو عملیات کړ بیا موږ سره ښه شو. نو ته سوچ وکړه چې دا دریش پیدل ته موږ په ډاکټرانو باندې ګرځوله او څوک په تشخیص نه پیدل سي اوس دې کې مشکل شي ده.
په ټولنیزو رسنیو هم په ورځنی ډول ډیری داسې موارد خپریږي چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی، خو مخکې یو شمېر ناروغ لرونکو ورسره په خبرو کې ورته شکایتونه کړي او اسناد یې هم وړاندې کړي دي. د یادونې دا ډیری افغانان به پخوا د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د یادو ستونزو له امله د درملنې لپاره پاکستان، هند او ترکیې ته تلل، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او د هند او ترکیې د ویزو په سختېدو سره اوس ډیری دوی در درملنې لپاره ګوندی هیواد پاکستان ته ځي چې دې هیواد ته سفر کې هم وخت نا وخت له ستونزو سره مخ کیږي. د پکتیکا په یو شخصي کلینیک کې موظف ډاکټر چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم او غږ پر راپور کې خپور شي ادا کوي چې دا مهال د طالبانو حکومت سره د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو امکانات نشته او نړیوال مرسته کوونکي هم د تیر په څیر مرستې نه کوي نو ځکه وضعیت ښه نه دی. هڅه مو وکړه چې د افغانستان پر طبي سیستم د خلکو د نیوکو او اداو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا یاد وزارت روغتیایي وضعیت او خدمتونو د ښه کېدو اداوې کړې وي. د یادونې ده چې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه سازمان د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي وو چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې د روغتیا پالنې چارې ټکنۍ شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
امریکا سکوي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اختلاف واټان کم کړي او په دې توګه په غزه کې وربان او د یرغملو خلاصون ممکن شي. په دې اړه سمت ساروان جزئیات تیار کړي دي تاسو واوري.
د غزي په جګړه کې د اوربند د خبرو د نوي پړاو د پایل په درشل کې د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د غزي ترنګي په مرکز کې په جګړو کې د دوی درې ذخیره ځواکونه وشل شوي او فلسطینی سرچینو اعلان وکړ چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د غزي تر 15 ډیر اوسیدونکو وشل شوي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د هغه راپور لمخي چې د یکشنبه په ورځ پر خپل وی پانه خبر کړي، شپږ بشکلن دانیل پیچنیوک، در وشکلن نیتای میتودی او 15 دشکلن یانیو اورن د هغو عسکرو په ډله کې و چې پرون په غزه ترنګ کې په جګړه کې ووشل شول. د اسرائیل د دفاع وزارت ویندوی ویلي چې دوه کسان په یو بمی چاودنې کې وشل شوي او یو بل یې په ډزو وشل شوی دی. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پوز په مرکزی غزه کې په ځانګړې توګه په دارول بلا سیمه کې له افراطي ډلې حماس سره په سختو جګړو بوخت دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ناڅاپي حملې راهیسي 318 اسرائیلي عسكر وژل شوي دي چې د غزې د جګړې د پایل لامل شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د شنبې په ورځ په غزه کې د روغتیایي کارکونکو له قوله خبر ورکړ چې د اسرائیل په څو هوایي بریدونو کې د غزې په بیلابیلو سیمو کې تر 15 ډیر کسان وژل شوي دي. د غزې په مرکز کې د ناصر روغتون د راپور لمخې د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ یو لسغړي په خان یونس کې پر یو کور د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د روغتون چارواکو وویل چې د دریو بریدونو په پایله کې په خان یونس او شاوخوا کې د وژل شویو کسانو 3 جسدونه د مرکز ته ورول شوی دی. د اقصا شهیدانو روغتون هم راپور ورکړی چې د اسرائیل په یو جلا برید کې 3 کسان وژل شوی دي. دا په داسې حال کې چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د یکشنبه په ورځ د اوربند لپاره د لوړې کچې خبري بیا پیل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې مصري سرچینې له قوله ویلي چې د سی آی مشر ویلیام برنز د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو مشر د شنبه په ماښام د رسمي خبرو تر پیلېدو مخکې سره ولیدل. د حماس یو جګپوري غړي محمود مرداوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د غډل بده یک شنبه په خبرو کې برخوانه خلی، خو قطر او مصر به د اوربند مزګرتو په توګه د خپلو خبرو د پایلو په اړه د دې ډلې استازو ته خبر ورکړي. په قاهره کې د خبرو لپاره د متحده ایالاتونو د پلاوی مشیبه د سی آی مشر او د جو بایدن ځانګړی سلاکار بریت مکګورک وکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کرکټ یو شمیر افغان سارون کې د شپږیزه سګنۍ لیک خارځوي وایي ځوانانو ته په دې کې ډیر لو د لوبیدو چانس ورکړل شو. دوی په دې کې د ملي لوبډلې د ټولو لوبغاړو لوبیدل هم یو ښه اقدام یادوي، خو وایي سینې مدیریتي ستونزې موجود وي چې باید کرکټ بورډ ورته په راتلونکي کې پام وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په افغانستان کې د کرکټ تر ټولو ستر لیگ شپږیز پرون پای ته ورسیده. د عظمت الله عمرزی په لوبډل مشرۍ امون هنګانو لوبډلې د دې سیالۍ وتلولي خپل کړو. په دې سره د لومړی وار شو چې د لوبډله په پایلوبه کې بریا خپلوي. دا د شپږیز لیگ نه هم پړاو چې د افغانستان د ملي لوبډلې نږدې ټولو لوبغاړو پکې برخه واخیسته. د کرکټ یو شمیر افغان څارون کې هم دې ته پکتو د شپږیز سکنې لیگ خارځوي وایي د مشهور او تکړه لوبغاړو تر څنګ د ځوانو استعدادونو لوبیدل د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره یو خزیره ده. د کرکټ افغان څارون کې سمیع الله هلال ازادي راډیو ته وویل ک چې هم له اقتصادي اړخه خای د شپږیز سکنې لیگ د کرکټ بورډ لپاره خنو خو ځوانو استعدادونو ته د چانس ورکولو او دوی د زلیدا لاړخه د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره یو خزیره و.
سکل شپږیز کرکټ لیگ کې ستوري لوبغاړي لزوان لوبغاړو سره ولوبیدل او همدا و چې ځینی ځوان لوبغاړي د بهترین کارکردګۍ سره د لیس په سر کې راغلل. زبید اکبری، وفی الله ترخیل، صدیق عطال، لالا محمد غزنفر هغه لوبغاړي و چې دوی سکل خپل جوهر ثابت کړل او دوی په سکل شپږیز کرکټ لیگ کې هم تو بهنه هم تو پچونه خطر سره کړه.
د کرکټ بل افغان سارون کې قاسم هلال هم سکنه سیزن خارځوي وای اوس نو د افغان کرکټ بورډ مسولیت دی چې لرامنځته شوی استعدادونو د کرکټ په بیلابیلو فرمټونو کې ګټه واخلي.
کچیرته دغه سیالیو نزوانانو باندې وروسته کار وشي یغوی په بهرنیو میدانونو کې وروزل شي لاغین وروسته کچیر موقع ورکول کیږي او مسلسل موقع ورته ورکول شي نو بیا امکان د دې شته چې مونږ دغه کم لوبغاړي چې په کور د نن نزلې دلی د په بهر کې هم دغه سی وزلیږو افغانستان ته خلل وبې تر سره کی.
خدای وای د نندرچانو او مینوالو لاړ خاصه غنې لیک خوندور نو او خیلا ملي دا وی چې د دغه سیالیو لپاره لوړاندې کمپاین نو شوه. بل کرکټ پو ابراهیم مومن هم د شپږیز لیگ مدیریتي ستونزو ته اشاره کوي، وای لوبغاړو ته په وخت د غلیګ پاړه معلومات نه ورکول، د لوبغاړو پاړه د لوبډل مشانو پوره معلومات نه درلودل او د کابل کرکټ لوبغالي کې ستونزې هغه سوچ د لیګ یو څه پیکه کړي وو. خاغلی مومن ازادي راډیو ته وویل دغه ډول سترو لیګونو لپاره وړاندې اړتیا ده چې کرکټ بورډ پوره تیاری ونیسي.
اصول د چدی ټورنمنت لپاره هیڅ قسم تمریناتي کمپ تر سره نشو. کپتانانو د خپل لوبغاړو په اړه معلومات نه لرل. ډیر روسته کپتان په دې باندې وته باندې چې هغه لوبډل وغه بیلانس وغه توازن برابر کله چې په دغه سی لیګونو باندې دومره مصرفونه کیږي دومره لګښتونه کیږي باید سم منظم ترتیب شي او پلان شي لوغاړي لمخکنه خبر شي او دا د کرکټ بورډ مسولیت ته چیرې وړاندې لوغاړي وته دا غسې معلومات ورکړي چې په کوم تاریخ باندې دغه لوبي خبري.
په دې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. شپږیزه کرکټ لیګ چې د پنځو لوبډلو ترمنځ د اګست میاشتې په 12مه پیل شوی او پرون د اګست په 23مه پای ته ورسید، که څوم د سکل په سیالیو کې کوم بهرني لوبغاړي برخه نه واخیستي، خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو چې ډیری وخت په بهرنیو لیګونو کې بوخت وي په دې سیالیو کې برخه اخیستي وه.
د خبرونه په لړ کې به د ازادي و مورز خبرونه درته وړاندې شي، خو د غینه مخ کې لاند خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر نوی قانون اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا قانون د خلکو پر فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسباتو ته یې د تدویق واک ورکوي. په همدې اړه طالبانو بیا په خوست ولایت کې رسنیو ته ویلي چې لشپګم ټولګي پورته د خوانځیو د کتابونو تدریس ودروي. وروسته لدې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، یو شمېر رسنیو د رادیوګانو او همداراز آنلاین زده کړو پروګرامونه پیل کړل، خو هغه نجونو چې لخوانځیو پاتې دي په کورونو کې زده کړو ته دوام په دې شکل ورکوه، خو دای هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وی چې پرون له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو یو سلولس کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کډوال په خپل خوخه او په زور د تورخم سپین بول د کورې خپل او اسلام کلاله لارو افغانستان ته داخل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل میکل د افغان ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف پر نوی قانون په غبرګون کې د امریکا د حکومت پر پالیسۍ نیوکه وکړه او ویلي دي چې د ولسمشر بایدن د حکومت تشې ژمنې سبب شوې چې طالبانو پر ښځو په برید کې یو بل ګام هم وړاندې واخیست. اسرائیل نن سهار وختي د لبنان د جنوب پر زینو برخو بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د راپور لمخې د اسرائیل دغه اقدام د حزب الله ډلې د احتمالي حمله مخنیوي خولې دی. د اسرائیل پوز ویلی ورسته له هغه چې پر اسرائیل د حزب الله ډلې د پراخ راکټي حمله په باب معلومات ترلاسه کړل، د هوایی حمله کړې دي. د جرمنی چارواکو نن سهار اعلان وکړ چې هغه کس چې ځان پولیسو ته تسلیم کړ چې د دغه هیواد په لویدیز کې څو تنه په چړې وهلي او هغوی وژلي وو.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارې مو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مې ورسته راوړم. نن خبريږي چې استرالیا د مریض برېښنا داسې د نړۍ ستره پروژه اپلې کوي چې 21 میلیارډ یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته برېښنا تولیدي. د هند سرو زرو د یو لوی کان نه مهم خبروم چې ویل کېږي په خوا دلته د سرو زرو خار ودانو او یوازې یو پیړۍ کې 3800 ټنه سره زر استخراج شوی دی. د طالبان لخوا د موسیقي د یو وزره آلاتو د سوځولو د امر بالمعروف د نوي قانون توشي او پر د خلکو خبرګونونو ته هم تمکیګ خو تر هر څلمړې د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو پاکستانی چارواکو د لفظي ناندريو دوام د پاکستان ځنګړی استازي وايي افغانستان نه به یو لسم سپتمبر په څیر بل ترهګري ځپی ختنظیم شي. طالبانو یې جواب کې ویلي خله سره احتیاط کوه. خلک اریان دي چې د طالبانو او پاکستان ناندري اخر څه موضوع ده.
د ټکو شکري چې دا ستبلیغات او پروپاګاندا وکي چې افغانان او د افغانستان خلک پنځوا کې پاتې شي.
دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره د نړۍ سره او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي او دا مسأله د پاکستان لپاره تاواني ده.
پر ریچارډ بنټ افغانستان ته د داخلېدو بندیز طالبان ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور چې د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي نور به کابل ته ناراضي. بنټ وايي خپل کار ته افغانستان د باندې هم دوام ورکول شي. خلک وايي دا بندیز د بشري حقوقو موضوع لا پیچلې کوي.
اکثر راپورونه د دوی د حقیقت نه ډېر زیات لري پاتې شوی دي. په هغه څه باندې تمرکز کوي چې هغه د هیواد په ګټه باندې نه دي او حقیقت اصلا نه لري.
نو زمون نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز
دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
په افغانستان کې سړه او بهر کې تودد خپلواکۍ ورس طالبانو د امنی خپلواکۍ یو سل 15 کلیزه رسمي غونډه کې ونمانځله. عام افغانانو یې بیا د منځلو ډیر ازادي نه لرله، خو له افغانستانه د باندې په دغه جشن مشاعري کنسرتونه او نندارې جوړ شوې وي. او په ساختلي کابل کې د کرکټ د مینوالو ولولي شپږیزه کرکټ لیگ سږ کال په امنیت او سختو تدابیرو کې تیر شو. لوی افغان لوبغاړي ټول ورغلي، خو نوی استعدادونه هم ثابت کړ چې لچانه کم نه دي.
خو شپږی دا چې تیر واتو پړاونه ښه وای، یعنی د مال نظر دا دل هغه څه ونه شول، خو مثبت پوینټونه تر شپږی دا کې دا دل وشول. دوه دانی یو دا چې ټول نشل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله، او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنه په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډیر خو درېدل.
کم ستاران چې ولاغه انټرنیشنل کرکټ په خخکاری هغه ټول لوبغاړي دلته موجود وو، هغه د خپل ځوانانو سره با خپل ایکسپیرینس د کرکټ شیر کړ، ډریسینګ روم یې شیر کړ، او هغه چې په انټرنیشنل کرکټ کې ستر یاد کړی دي دلته د ځوانانو سره شریک کړ.
پروډکشن کوالټي خبره وا کاغه د میدان کې د خاورو د هغه کوم قسم لګښت چې په دغه لوبغاړي باندې او په دغه چمن باندې هر کال کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دغه لوبغاړي هغه سیمیاري جوړ نه شو، نندرچنه پر هغه صورتونه برابر نه شو. هر روز تاسو ګوره چې د مینوالو اوازونه پورته کیږي.
د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استاذ یاسف دورانی ورستیو سرګندونو ته چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې لامل دی، د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بلې دغه پیښې احتمال یادونه کړي خبرګون خودلې، او دغه سرګندونې د افغانستان په تړاو د عامه افکارو د ګډوډۍ هڅه ګڼلې ده. آصف دورانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې افغانستان د محل د خبرونو لساتکو پریوته، او د اوکراین او غزې جګړو لامل افغانستان څخه د نړۍ پام او وخت، او افغانستان د نویمې لسیزې له وضعیت سره مخامخ دی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل دغه څرګندونو ته په خبرګون ویلي ښاغلي دورانی چې د کوم ستونزو او خطرونو نسبت افغانستان ته کړي، په حقیقت کې د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کیږي. د تکل په وینا دورانه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماټانو دند د چي پرنګ دی پرون کې رسنیزي تفسیری د هیوادونو اړیکې زیانمن کړي.
وانی پیش هم د افغانستان څخه نه وسره په هغه کې افغان لاس نه درودي، او نه د افغانان له خوا سره ده په هغه کې اکثرا د عربي هیوادونو د پاکستان د هیواد ځینې کسان په دې کې دخیل و، او اوس هم د ډیر تروریستي ګروپونو د پاکستان په سرحد کې چې د افغانستان د پولیسو خوا ته دي قرار لري. زما په نظر سره چې دا یو تبلیغاتي او کمپاینی شکل دی او بل واقعیت نه لري.
که څه هم طالبان له پاکستان خلاصون نه لري او جدا کېدل ډېر ستونزمنه خبره ده، خو هغه ډار یا هغه ویره چې پاکستان لري چې هغه د ځینو سیاستوالو په ژبه بیانې، هغه دا ده چې دوی فکر کوي چې د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو سره، د نړۍ سره، او یا هم له هغه زبرځواکو هیوادونو سره په استخباراتي او پراتفي ډول په پراخېدو کې دي، او دا مسله د پاکستان لپاره تاواني ده. نو پس یو د فشار اله باید موجوده چې هغه پاکستان وړاندې کړي. که د ټي ټي پي مسله ده، که د طالب مسله ده، دا ټولې هغه پروژې دي چې د پاکستاني پاوز لخوا ایجاد شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم انور الحق کاکړ بیا ویلي له طالبانو سره که د ټي ټي پي موضوع حل شي، نو له دغه ډلې سره د پاکستان اړیکې به دومره خوږې شي چې په تاریخ کې به له افغانستان سره دا ډول خوږې اړیکې نه وي. هغه ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو پریکړه هم طالبانو سره په موافقه کړې وه.
زه فکر کوم چې باید وړ حکومتونه دې ته پام وکړي چې اړیکې د دغه نورې خراب نه شي، جګړې ته زمینه مساعده نه شي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. اسلامي امارت هم لازم او ضروري ده چې په ځینو کارونو کې نرمي شي راولي د پاکستان په مقابل کې، تر څو چې یو د حالت نور هم خراب نه شي او پاکستان هم باید ډېر توجه وکړي.
انوار الحق کاکړ چې د ډیورنډ فرضي کرښه د کومو کړکیچونو یادونه کړې، همدارنګه د کډوالو مسلې یادونه کړې دي، کې شک نشته چې دا د پاکستاني پاوز یو ځانګړی پالیسی و او د طالبانو په خوخه تطبیق شو. بیا اوس چې څه تطبیقیږي، یا د ډیورنډ په فرضي کرښه کوم کړکیچ څه ډول مدیریت کوي، او یا هم له کډوالو سره څه ډول برخورد کوي، دا ټول هغه مسایل دي چې پر اختیام له طالبانو سره شریک شوي دي او طالبان نشي کولای چې دغه ډول پالیسیو په وړاندې ودرېږي او یا هم یو جدي خبرګون ښکاري.
او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر د کابل ته د تګ د بندیز له لګېدو وروسته وایي د طالبانو له بندیز سربېره به هم د افغانستان د بشري وضعیت بشري سرغړونو او د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره خپل مستند سازیو ته دوام ورکړي. ریچارډ بنټ ویلی په کال کې یو ځل افغانستان ته ځي او له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته تللی هم نه دی، اما هیله لري چې بیا به هم د کار لپاره کابل ته ولاړ شي. هغه ویلي طالبانو رسمن افغانستان ته د په ورتګ بندیز نه دی لګولی او یوازې د ده له همکارانو سره یې دا خبره یاده کړې ده. خو تیرونۍ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې یوې خصوصي رسنۍ ته ویلي دوی د ښاغلي بنټ په اړه دا پرېکړه ځکه کړې ده چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، کوچني موضوعات سترول او پروپاګند ترې جوړول. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه بیا وایي ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقوقو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. بلخوا د طالبانو د حکومت له لوري افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ په ورتګ بندیز افغانستان کې دننه د یو شمېر افغانو ښځو نجونو او همدارنګه د بشري حقوقو د ځینو سازمانونو اندېښنې پارولي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه غږ رسول نور هم ستونزمن شي او په خبره بل اخره به افغان خزي او افغان ولس خپل حقوقو ته د رسیدنې برخه کې څنډې ته شي.
د ملګرو ملتونو شتون په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، خصوصا په دې وخت کې چې موږ ډېر زیات شدیدن کومکونو ته اړتیا لرو. خو د دې څنګ سره ملګرو ملتونو باید خپل بې طرفي اسف کی او د حقیقتونو په سر باندې دوی باید راپورونه خپاره کړي.
دا دوار خلل یو دا چې واقعا هغه څه چې واقعیتونه دي د افغانستان او بیا په خاص توګه د درېم نړۍ هیوادونو کې بشري حقوق چې نقصیږي دوی په سرګند ډول نه را سرګندوي، هغه څه چې د ابر قدرتونو ګټې دي تر ډېره بریده پورې هغه په هغه باندې فوکس کوي. دا سمه ده ځینې بشري حقوق چې هغه د ښځو حقوق دي په هغه د ماکس وړ دي چې هغه پرې بحث وشي، ولې ځینې مسایل نور دي. مثلا د مثال په توګه په فلسطین کې تاسو ګورئ نسل وژنه روانه ده او په هر هیواد کې حتی لاریونونه ترسره کېږي، په اروپایي ټولنه کې، په امریکا کې لاریونونه ترسره شول، خو هیڅوک هم غوږ نه ګروي. د دې لپاره چې د درېم نړۍ هیوادونه هغه قدرت هغه ځواک نه لري په خاص توګه افغانستان، نو زمان نظر دا هم کولای شي چې دغه بندیز دې ته اړ کی چې ځینې د افغانستان واقعیتونه هم وایي او بل دا بندیزونه از فکر کوم کېدای شي چې د افغانستان لپاره په تاوان هم تمام شي.
بنټ د 2022 کال د مه په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځله د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په نقض باندې تورن کړی دی. بلخوا د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین په مشرۍ د معترضو پښتنو لوی پلاوی د اکتوبر د 11 لوی ملي جرګې ته د بلنې لپاره په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیدل کتل پیل کړی دي. د پی ټی ایم رسنیز څنګه ازادي رادیو ته ویلي د جرګې نماینده پلاوی تر دې دمه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف په مشر ګوهر علي خان سربیره دغه ګوند له نور مخکخانو، د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند له عمومي منشي میا افتخار حسین او د پښتونخوا ملي ګوند د بلوچستان له ایالتي مشر عبدالقهار ودان سره لیدل. یو د اکتوبر د 11 قومي جرګې عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
مشر منظور پښتین هم پښتونخوا کې کلی په کلی، بانډا په بانډا، د هر مخاور مشر، کلی سپینګيري، د قومونو مشرانو سره په مختلفو ساحو کې، په مختلفو ولسوالیو کې، په ډیسټریکټونو کې، په ځلو کې ګوري او هغوی د جرګې ملاتړ ته رابلي. نو داسې اټکل کېږي چې جرګې کې به 50-60,000 کسانو پورې برخه اخلي او دوی به د پښتنو راتلونکي پخپل لاس جوړوي. دا چې یو لسم د اکتوبر پورې به هر میشتي څه کولای شي هغه لن معلومات به دغه په اړه کې درکم. من په درويشتم یعنی سبا په جرمني کې په کولن کې یو پروګرام لرو چې په غید لار نه من ټول مخاور مشران د جرګې ملاتړ ته بولو. بیا ورسته دا غینه په سویډن کې ده، همدارنګ د هالین ملګرو او بلجیم کې هم ځنی پروګرامونه په لار اچول شوې دي چې ټول پښتانه ځوانان مشران کشران ټولو سره به خبرې کیږي او هغه به د جرګې ملاتړ ته رابلل کیږي. ستاسو نه ډیره مننه چې ماته مو وخت راکړه.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم د پښتنو وړې او لویې جرګې شوې دي چې په دوروستیو کې یوه تر ټولو لویه جرګه چې څلور زره پښتنو استازو پکې ګډون کړی و د 2023 کال د مارچ میاشتې له 11 تر 14 پورې وه. دغې څلور ورځنۍ جرګې په 15 مادهیز پریکړه لیک کې په پاکستان کې د پښتنو لپاره د یو متحد ایالت د جوړېدو غوښتنه شوې وه. خدا زل د پښتنو ګڼ فعالان د یو بیل ریاست او هیواد د اعلان ترڅنګ د ازادي غوښتنه زیاته تکراروي، اما پی ټی ایم لا نه دی ویلي چې د جرګې لپاره به کومې مادي د پریکړې په موخه وړاندې شي. او کسان تیرونی طالبانو د غازی امان الله خان لخوا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د اخیستلو 115 کلیزه د غونډو په ترڅ کې ونمانځله او په دې ورځې عمومي رخصتي هم اعلان کړه، خو هیواد کې عامو خلکو ته د دغې ورځې په ویاړ د ملي بیرغ د پورته کولو یا نمانځنو اجازه نه ده ورکول شوې. د دې ورځې په مناسبت یوازې ننګرهار کې ملي بیرغ د ماشومانو لخوا پورته شوی او په کابل کې بیا د طالبانو له بیرغ سره د ملي بیرغ پورته کوونکو څخه بیرغ اخیستل شوی او راکوز کړی شوی دی. له افغانستانه د باندې بیا افغانانو د خپلواکۍ د 115 کلیزې مراسم په مشاعرو، کنسرټونو او د ملي بیرغ په جلوسونو نمانځلې دي. په دې لړ کې د امریکا کالیفورنیا، د فرانسې پاریس، د برېټانیا لندن، د اتریش ویانا، د جرمني کولن او مونشن او د استرالیا په شمول کاناډا کې لوی جشنونه نیول شوي. تر ټولو سترې غونډې په امریکا او فرانسه کې شوې دي چې تنظیمونکي وایي د ملي ارزښتونو په اړه خارج کې له نویو نسلونو سره د پوهاوي د زیاتولو په موخه دا پروګرامونه تل نیسي. د ترتیبونکو په وینا فرانسه کې د استقلال جشن تر ډیره علمي ویناو او مشاعرې ته ځانګړی و، خو د امریکا کالیفورنیا کې بیا د لسګونو زر افغانانو مخې ته میرمن نغمې کرن خان او آریان خان ملي ترانې او سندرې ویلي.
افغاني کلتوري ټولنې د افغانستان د استقلال 115 کلیزه ډیره شاندار ول مانځله. دلته غټ واړه ځوانان ټول راغلي وو. من ځوانانو ته احساس ورکو چې من افغانان یو، د افغانستان بیرغ دی، د افغانستان اتلان هم ورته وخونده، د احمد شاه ابدالي عکسونه، د میرویس نیکه عکسونه، د غازی شاه امان الله خان مرحوم رحمت الله علیه عکسونه، او داسې د شهید داود خان او د نور هغه سیري چې په افغانستان په تیر د ګیلمن قربانیانو ذکر هم مونږ وکړلو. خپل ځوانانو ته د افغانستان تاریخ خوښولو او ځوانان ډیر زیات خوشاله، ځوانانو خپل ویلې چې مونږ د سي تاریخي غونډه کړنه ولیدلې، د افغانستان بیرغ، د افغانستان خوراکونه، داسې و لکه نن چې دوی په افغانستان کې واغ ځوانان چې د افغانستان راغلي، هغه هم دا ویلې چې یاره مونږ ته افغانستان را یاد کړو په سترګو کې به وښکې تاسو ته به
تر معلومه ده چې دا غسي غونډه او دا غسي کلتوري ورځ المنزل یو خو د افغانانو د یووالي او اتفاق نشانه ده، او بلخوا موږ په دغه غسي غونډه باندې کولای شو چې خپل هغه کلتوري ورځ، فرهنګي ورځ خپل راتلونکي نسل ته انتقال کړو، ترسو موږ وکولای شو د خپل تاریخ او د خپل ویاړلي ورځ تازه وساتو.
په ټولنیزو رسنیو افغان فعالانو بیا ټینګار کړی دی چې امانی خپلواکي په رښتینې معنا خپلواکي به چې په افغانستان کې د مدني قوانینو، بشري حقوقو، اقتصادي پرمختګونو د رامنځته کېدو ترڅنګ د نورو محکومو ملتونو لپاره له انګریزي ښکېلاک نه د خپلواکۍ د اخیستلو پیلامه وګرځېده. بلخوا د طالبانو لوړپوړو چارواکو په دفاع وزارت کې جوړ شوی مراسم متویناو کې ویلي اوس مهال بشپړه ازادي راغلی او پخوانی حکومتونو د امانی خپلواکۍ کلیزه داسې حال کې نمانځله چې امر یې هم له نور اخیسته. او په جرمنی کې مشت افغانانو لپاره بیا د احتیاط په پار خبر داده چې جرمن چارواکي وایي دا افغانانو د کډوالۍ دوسیه او پناه غوښتنی د لغو کېدو له خطر سره مخ کېدای شي چې د رخصتیو لپاره افغانستان ته تللی وي. د جرمنی د پارلمان ځینې غړي او د کډوالو کمشنر وایي روستیو کې ګڼ افغانان چې د طالبانو لخوا ورته د خطر په نوم دوی سره پناه اخیستي افغانستان ته آزادانه سفرونه کوي. ل ار ټي ال جرمني ټلویزیون سره په خبرو کې د کریسچن ډیموکراټیک او محافظه‌کار ګوند د پارلماني ائتلاف مرستیال تورستن فرای ویلي د حیرانې ځای دی چې حکومت لدی مسلې سره هیڅ چلن نه کوي. د کټوالو په چارو کې د جرمني د حکومت ځانګړي اساسي یواخیم سټامپ بیا ویلي هیواد نړۍ په مخ باندې خلاص دی، خو د په خبره احمق هم نه دی. هغه زیاته کړي چارواکي باید دا یقیني کړي هغه کسان چې د پناه غوښتنې کړي وي او خپل اصلي هیوادونو ته د رخصتۍ لپاره تللي سم دستي د پناه غوښتنې حیثیت لغوه او جرمني کې د اوسېدو اجازه ترې واخیستل شي.
دغه موضوع تر اوسه پورې په جرمني کې کراسوي نه ده، یعنی دقیقه نه ده. د جرمني حکومت په اړه شواهد او کرم هغه نه لري ثبوتونه، ولې دوی وایي چې موږ په دې اړه څېړنې کوو. که چیرې دغسې یوه مسله په رښتیا ثابته شي، نو د هغو افغانانو چې د ایران یا پاکستان له طریقه د جرمني له حکومت څخه په پټه افغانستان ته تللي دي، د هغوی کیسونه به له خطر سره مخ شي.
په دې اړه ممکن ځینې محدودیتونه اوس رامنځته شي، ځکه تر اوسه پورې په ایران کې یا افغانستان ته کله چې خلک ځي په پاسپورتونو کې ټاپنه ورته لګول کیږي. اوس سیاستوال وایي چې باید داسې قانون رامنځته شي تر څو د ټاپې لګول په هغې کې جبري وي، یا کله چې څوک په نور هیوادونو ته سفر کوي یا ټیکټ اخلي باید او له هغې خورځي باید په پاسپورت کې ټاپه ولري. نو له همدې کبله د افغانستان ته د کسانو د لګلو د ریپورټ په اړه هم بحثونه شوي دي. خدا معلومه نه ده چې دا بحثونه به نتیجې ته ورسیږي که نه، ځکه په افغانستان کې تر اوسه پورې یو قانوني حکومت نشته او جرمنان او په ټوله کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت هغه چارواکو سره چې هوسلته واکمن دي اړیکې نه لري، او ښایي هلته ډیپورټ په اسانۍ پیل نشي.
په المان کې د افغانانو موقف او د هغوی د اقامې څرنګوالی فرق کوي. یو شمیر هغه افغانان دي چې المانی پاسپورت لري، هغوی هر وخت کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. یو شمیر هغه افغانان دي چې هغوی د مسلکي کارګرو په توګه راغلي دي، هغوی دلته ډاکټران دي، انجینران دي یا په بله ساحه کې کار کوي، او پر هغه اساس دوی ته ویزه ورکول شوې ده، هغوی هم کولی شي چې افغانستان ته سفر وکړي. خو هغه افغانان چې د مهاجرو په حیث، د پناه غوښتونکو په حیث المان ته راغلي دي او د پناه غوښتنې وروسته ودوی ته له څو ډوله قبولیو څخه یوه قبولي ورکول شوې ده، هغه پر دې اساس ورکول شوې ده چې ګواکې د دوی په هیواد کې د دوی ژوند د ګواښ سره مخ دی.
او په افغانستان کې لوڅو کلن ځنډ وروسته د شپږیزه کرکټ لیګ تر سره کېدو، او په دې لیګ کې د ټولو مشهور افغان لوبغاړو ګډون یو وار بیا د افغان کرکټ د لا غوړېدو په اړه هیلې زیاتې کړي. شپږیزه نهم پړاو لیګ چې د اګست په 12مه پیل شو، په سپانسر کې د تخنیکي ستونزو له امله د لویو افغان لوبغاړو ګډون ستونزو سره مخ و. خو د شننکو په باور دغه لیګ ته له بهرنیو لیګونو نه د محمد نبی، راشد خان، نوین الحق، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي او عظمت عمرزي ورستنېدو نویو لوبغاړو ته په خپل راتلونکي لا زیات ډاډ او هیله مندي ورکړې ده. سکال شپږیزه لیګ کې حسن ساخیل، درویش رسولي، علامه محمد غزنفر، محمد اکرم، زبید اکبری، صدیق قتل، وفی الله ترخیل او عبدالمالک هغه نوی او ځوان لوبغاړي چې تر نورو زیات وځلیدل، او حتی بیټنګ او بالینګ کې په مشرانو لوبغاړو هم رحم ونه کړ. له پخوانیو او هیرو شو لوبغاړو نبی شهزاد محمدی، حمزه هوتک او شرف الدین اشرف هم هغه کسانو چې ور بیا د ځان د ثابتولو هڅې وکړي. د ملي لوبډلې د برحال لوبغاړو ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، فضل فاروقي، نوین الحق، راشد خان او نبی ساخیل خیسته لوب هم مینوال خوشاله کړل، او پر کابل لوبغالي د کرکټ د علاقمندانو سیلاب ور برابر کړو. خو د لوبغاړو ټوکه ټکالو هم د سیالیو خوند څو چنده کړو.
اورال کومنګ او تاسو د شپږیزې ایونت تراسو د کراود برخه پکې دی هره دونه د زکه چې کراود دا پیره پورا ډیر کافی ډیر زیات کراود راته ټول خپل غاړي لنزینه تشویقول. نو په دغه سیو حالات کې د شپږیزې کول د ما په نظر باندې دغه د الکانو لپاره د انټرنیشنل کرکټ او ډومېسټک کرکټ ترمنځ کم گیپ، دغه گیپ کمولو لپاره د دغه سی ایونت کول د ما په نظر باندې ښه خبره ده. نو د شپږیزې پوزېټیو د ما په نظر ممدغه او چتا ته په بل خصوص د راشد دل تراته گو دی راشد خپل عدل ته پارټیسیپیټ او برخه اخیستل، ځکه چې راشد چې داغه دی ٹی 20 کرکټ کیپټان دی، دی ٹی 20 ټیم کیپټان دی، نو هغه به دغه لوبغاړي نزین او ګوري، او د ینګ الکانو لپاره، د ځوانانو لپاره هغه الکان چې د دوی ارمان او چې وګوري ورسره دی، هغه سره په یو ځای په میدان کې لوب کول دا دوی بوس کوي، دوی ته کانفیډنس ورکوي تر څو دوی وکولای شي چې دغه خپل ډومېسټک کرکټ دغه کیدی لدغه دینه شروع کړي او په انټرنیشنل کرکټ باندې ختم کړي.
بلخوا د کرکټ یو شمېر شنونکو په شپږیزه لیګ کې د سپانسرانو بیروبار او ناسم تنظیم د لوبو د کیفیت او خبریالانو ته تر میدان د کم لاسرسي له امله یو لړ نیوکې هم کړې دي.
دا د شپږیزه چې نه هم پړاوي وو باید خطر سره شوی وای، ځکه موږ کرکټ بورډ سره او د موږ د کرکټ بورډ د شپږیزه کومه کمیټه ده، هغوی سره د ټولو شپږیزو د تیرو تجربه ورسره وه، او پرانچایز کرکټ دنیا کې چې دا او د افغانستان د کرکټ د سټېټس هم سبا چې دا د افغانستان کرکټ کې بهتري راوستل پکار دي، بهتري راوستل په دې کې اداره راولي. یو بدبختي خوشبختي ده کې دا وشول چې هغه پرانچایز کوم مالکان چې مخکې دوی دا اونرشپ ورکړ شو، دا د تواخه چل سو هغه مې کرکټ بورډ پیږي چې کومه موضوع وا. خوشبختي ده چې تیرو اتو پړاون نه ښه شوی وای یعنی زما نظر دا ځل هغه سې ونه شول خو مثبت پوینټونه صرف د شپږیزه کې دا ځل وشول دوه دانې وو یو دا و چې ټول نشنل ټیم مالکانو پکې برخه واخیستله او دوم دا چې نوی ځوانان د توپوهنې په برخه کې یعنی په بیټنګ کې ډېر ښه ودرېدل.
ګوري افغان کرکټ بورډ هر کال للس خبره د کورنۍ کرکټ په کچه باندې ټورنمنټونه ترسره کوي خو هغه معیار هغه کوالټي چې د دغه ټورنمنټونو لپاره پکار ده بدبختانه په هغه کې ډېر مشکلات دي، که هغه د وکټو برابرول وي، که هغه د لوبغاړو انتخاب وي، او که هغه د کمپیټیټیو کرکټ خبره ده چې څرنګه مونږ سیالي وکړو. هغه کمبود لیدل کېږي چې مونږ د مغې وجه نه کلونه کېږي چې په ملي لوبډلو کې چې کوم مشکلات لرو، که هغه د فاست بالر وي، که هغه د یو ښه فینیشر وي، که هغه د یو ښه اوپنر وي چې بېلابېلو فارمټونو له مونږ ورکړو، نو هغه کمبود پکې لیدل کېږي. او په خپله کپتانان هم ډېر باور نشي کولای په خپل ډومیسټک کرکټ باندې. داغسې دي چې کرکټ بورډ باید توجه وکړي.
ټولنیزو رسنیو بیا د طالبانو امر بالمعروف وزارت لخوا د موسیقۍ د یو زر آلاتو سوځولو، کندهار کې د لډو یا چکی لوبي د بندولو، د امر بالمعروف د نوي قانون توشیه او د مکتبونو پر پوښتنه د مولوي کبیر خندا بحثونه جوړ کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو تیرونې د خپل یو کلن لاسته راوړنو د راپور شریکولو پر مهال ویلي، دوی تیر یو کال کې 2328 د موسیقي مختلف آلې سوځولي، 10000 فلمونه یې له منځه وړي او د موسیقي غږونکي هم په سزا رسولي. د غراس طالبانو د یو فرمان لمخې په کندهار کې د لډو لوبې د بندیز او حرموالي اعلان کړی دی او له خلکو راټولې کړې لډوګانې هم سوځولي. ټولنیزو رسنیو کې بیا فعالان ویلي له طالبانو د حکومتولۍ اولیتونه پاتې دي او یوازې په یوه او بل بهانه تر خپلې دایرې لاندې پاتې افغانانو ځورولو ته کار ویلي. د طالبانو د پریکړو نقدونکي مفتي عبدالولي بیا ویلي د لډو لوبه حرامه نه ده او قماربازي بل لوبه ده چې له لډو سره کاملا فرق لري. بلخوا طالبانو تازه په 15 مادو او 4 فصلونو کې د امر بالمعروف نوی قانون هم توشیح کړی چې یو لړ سخت اقدامات هم پکې پام کې نیول شوي. خو طالبان ویلي دا قانون به د دوی د امر بالمعروف محتسبین له خپل سره کړنو راوګرځي، اما عامو خلکو بیا ویلي له خپل سره کړنو د طالبان راګرځول ناممکن دي. مګر د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال هغه خندام تون باسونه راپارولي چې یو ټلویزیونی مناظره کې د نجونو د تعلیم د جواز پاړه کړی و. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال چې د خپلې پاکستانی لهجې او سرګندونو له امله تل نیوکو سره مخ وي، دا ځلې یوه مناظره کې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خندا کړې چې خلکو دا کار له کبره ډک بللی دی. او په ټولنیزو رسنیو بیا د کوزي پښتونخوا یوه سیمه کې د 14 اګست په مناسبت د پاکستاني پوځ لخوا له چرګانو سره د انسانانو د مقابلې د ویډیو خپرېدو هم بحثونه جوړ کړي. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې پاکستانی پوځیانو ځایي خلک راټول کړي او د چرګانو د نیول لپاره سره په مقابله اچي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالب خبره که ځم، دا محل د مریض برېښنا تر ټولو ستر پلانټ په چین کې دی، خو استرالیا غواړي د ټولې نړۍ په کچه د مریض برېښنا د تولید لویه پروژه پیل کړي. دا پروژه به د استرالیا په شمالي ښار کیمبرا کې پلی شي چې 21 میلیارد یورو لګښت پرې راځي او 3 میلیونه کورونو ته به برېښنا ورکړي. د لمریزې برېښنا دا پلان به 4 گیګاواټ برېښنا تولیدوي چې نیمه به یې سنګاپور ته د لاینونو غځولو په واسطه ورکول شي. د استرالیا د انرژي وزیر میرمن پلیبرس کوي دا پروژه به استرالیا د نړۍ په کچه د زرغونې انرژۍ په ستر تولیدونکي هیواد بدل کړي. په 2000 هکتار ځمکه د دې پروژې بیټرۍ به چې له خیخو سره وصلېږي حتی د 40 گیګاواټ برېښنا د ذخیره کولو وړتیا ولري چې تر 2030 کال پورې به بشپړه او د پروژې په مالي تمویل کې به آسترالیایي میلیاردر مایک کانن بروکس هم مرسته وکړي. او په افغانستان کې به مو هغه زرشړونکو ډلې ډېرې لیدلې وي چې د سرو زرو د یوې تولې د پیدا کولو په لټه د پنجشیر او کونړ د سیند په غاړو ورځې ورځې تیري. خو راشي دا ځل مو د هند د سرو زرو له هغه کان نه خبر کم چې تر اوسه ترې 800 ټنه سره زر ایستل شوي دي. د هند په بنګلور او کرناټکا کې د کولار د سرو زرو کان نه په 1880 کال کې استخراج پیل او په 2001 کال کې استخراج منو شو. د طلا دغه کان ساحه کابو یو نیم کیلومتر غزیدلی او تر ځمکه لاندې درې کیلومتر ژورو کې سره زر پټ وو. تر دې چې افسانو کې راځي دا کان یو وخت د سرو زرو خارو، خو تاریخي روایتونو کې دا هم راځي چې دا کان یو وخت د پاکستان تر ولکې لاندې د سند آریایانو او بیا وروسته د ګنگا، چولا، هویسا، ویجنگر، بیجاپور او د میسور د ټیپو سلطان تر ولکې لاندې وو او معلومه نه ده چې په خوا ترې څومره سره زر استخراج شوي دي. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سرو زرو په دغه کان باندې 2000 مزدورانو کار کاوه او په 2001 کال کې چې د دې کان استخراج منع شو 3800 مزدورانو پکې کار کاوه. د احصایو له مخې په یوه پیړۍ کې له دې کان څخه 800 ټنه سره زر استخراج شوي چې ډېری انګریزانو له ځان سره وړي دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ازادي رادیو .com